درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په وړاندې په خبرونه کې اوري چې د فساد او پلان شو جرمونو در راپور ورکونې پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرو کوو. د طالبانو چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د باختر دولتي خبري اژانس سیمایزو چارواکو لخلي ویلي چې پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې شوې چې د خادۍ مراسم پکې روان و. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي او دغلته سیلاب ځپلي لا هم له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت بیلابیلې ادارې، نړیوال مرستندوی سازمانونه په سیلاب ځپلو سیمو کې هڅه کوي چې لا هم له ځایي خلکو سره له سیلاب وروسته د راپیدا شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د لا نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی ده چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لویدلې ده. د دې وزارت ویان پر ایکس پانا یا پوخانی ټویټر لیکلی چې دا دوی هوایی ځواکونو د می ولس ډوله هلیکوپټره چې د هریرود په سیند کې د ډوب شوو کسانو د جسدونو د راستلو لپاره استول شوی وه، له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې سره مخ شوي او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه په ناروی کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودي. په ناروی کې دغه غونډه د بشري حقوقو د څیړنیز لیگ لخوا جوړه شوې وه او پکې د طالبانو پلوی یو شمیر فعالان، همدارنګه د افغان ښځو د حقونو فعالان او یو شمیر نور افغان فعالان او د بشري حقونو د ادارو ځینو استازو ګډون کړی و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ریپورټونه وایي چې نن په سلواکیا کې د دې هیواد صدر اعظم په ډزو ټپي شوی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت خراب خودل شوی دی. د سلواکیا ولسمشر دغه پیښه غندلې ده. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات او څیړنې پیل کړي دي. دا مهال د سلواکیا صدر اعظم په روغتون کې دی. د جو بایدن د ادارې د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. دا سازو جرګې درې غړو پرون دا خبر ورکړ، خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرامه زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي وو اسرائیلو ته یې د بمونو د استول ولو بهیر درولې ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د سپورت ونیز پروګرام وړاندې لرو، خو وړاندې په خبرونه کې د غری پټونه او معلومات اوریدل شي. د فساد او پلان شو جرمونو د ریپورت ورکونې پروژې دا کړی چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو شاوخوا 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو، د سپورت ونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې ادعا کړې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیونه ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز ریپورت کې لیکل شوی چې پلار او زوی په لوړو ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره وس ډالري عواید لري. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی چې هغه هم د ولسی جرګې غړی او د امریکا علم رسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالر په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحمانی د امریکا علم رسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه یې بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی په دې اړه غبرګون خود او دا ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوي چې له رحمانیانو سربیره 3 تنه نور هم چې د امریکا علم رسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړې چې په دې پیسو په افغانستان کې د امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې د دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي 2 شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلنی ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه دوزی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهانو او له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په 13 کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي دی وایي په دې راپور کې یوازې 2 قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په 13 کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړي، نه د شفافو لارو څخه. له فساد سره د مبارزې د چارو شتونکي خان زمان امرخیل بیا ازادي راډیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد و. فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمیر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. ښه حکومت ولی هم نه و او د نظام په سر کې فاسد خلکو
وجود درشتن.
دا راپور داسې مال خبرېږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې و، خو اوس هم نیوکه ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړي چې خلک او رسنۍ نشي کولی اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپورته کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو سره تړاو لرونکي دوه پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د لوبو له میدانه. خو تر هغې مخکې وروسته رپورټ راخلو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیت زیات شوی. د انسټیټیوټ په خپل تازه رپورټ کې لیکلي له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په دې هیواد او د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې چې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د مې په 4 یو راپور کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدل شوي. راپور کې وړاندې راغلي د ایران په کرمان، د روسیې په مسکاو او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو د دې ډلې لخوا په امریکا او متحده ایالاتو د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او تر څنګ د دې هیواده هیڅ بل کوم وطن ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې دا هم لیکل شوی چې چین او روسیې سره د امریکا ستراتیژیک رقابت له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت کمرنګه کړی دی. راپور کې زیاته شوی واګه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکینی مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، ځای ورکول او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې کارپوه اسفندیار میرچی د همدې راپور په اړه یو جوړ شوی ګردیمیز کې خبرې کولې ویلي
دا وای کول شو لنډه کړو چې په افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې ډیر شمیر ډلو ته د فعالیت زمينه برابر ده. چاپیریال برابر د یو ډیر قوي بنسټ ده. د داعش خراسان ډله د یو غوښ په توګه هم اراده لري او هم دا ډیر زیات معلوماتي چې د امریکا متحده ایالاتو ګټو ته د ځان رسولو توان لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل موخه په پورا کولو وتوانېږي نه یوازې غمون کې مرګ جوړ لبولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به خورا منفي اغیز ولري. په افغانستان کې د با تجربه نظامیانو د جذب لپاره برابر چاپیریال او د دینی مدرسو زیاتوالی هغه چې د امریکا د سول انسټیټیو له قوله هغو کې د افراطیت تدریس کیږي په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه د ستونزو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سهیل داعش ډله د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ بولي وایي دا چې یو مشخصه جغرافیه واک نه لري ورسره مبارزه هم ستونزمنه ده. داعش خراسان ډله اصلا یو مشخصه جغرافیه واک نه لري کله چې یو ترهګر ډله د سیمې او نړۍ امنیت وګواښي او مشخصه جغرافیه هم واک نه وي مبارزه ورسره ډیر سخت کار دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په 2020 کال کې له افغانستان د خپل عسکرو د وستو پر مهال خپل متحدانو ته ډاډ ورکړی و چې متحده ایالات به افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته هم په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو وړتیا وساتي. د دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي د افغانستان خاوره به د بل هېڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کیږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پایل کې خبريږي.
زازای سه په پایل کې ورول تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلې زده کړې مو تر کومه ځای پوری کړې؟
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړې کله چې پاکستان کې په کورم کې التا د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونه نمرې زده کړې پاکستان کې نور دلته په انګلستان کې
ډېر زیاته معنا نه راته ویلې چې په کومه برخه کې تاسو لوړ زده کړې کړې دي؟
ایمیګریشن قانون کې چې دلته د کډواله په قانون کې مو لوړ زده کړې کړې خو زه چې تومره کار کول شم هغه د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه مازه یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي دا ما ډېر په دې شانو کې زه شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه چې اجتماع مطلب دار چې مختلفو شانو سره مخامخ کیږي مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي د خلکو نو غیر ته غواړي شي د حل لار پیدا کړي اول خپل پیږي مرسته وسره کوي که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راوخلي ځان پوي کې بیا تر څو اکثره مرسته وکړي شي نو دا غړ هر ورځ یو تجربه وي مال لپاره.
bale د کار پاکل تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي؟
ها کار خو چې اول راغلم اول مواد کارونه کول اول کالو کې بیا چې ترجمانه کار مې کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمانګ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په اکله دا جایزه مو چیرې واخیستله، څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف بریټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لس خورېږي چې هغه خلک چې تا چمدا جایزه ورکړل شي. تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زن نورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی و؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي، یو مسؤلیت ده او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف بریټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخښي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوال خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوالو دوستانو د جامعې همدا رقم تمام زیاتېږي چې ولدا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم، نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ما ته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ما ته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغه مستقیم مثبت نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ما ته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې په هم کوم کارونه کول نه لا بهتر او لا زیات وکولای شو د خلکو خدمت وکړو.
اکره سو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره راغلم داسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا هغه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه، بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، یا وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم، موسسه مخلاصه کړه دي په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مخلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر تک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حد ورسېد چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو.
بله، همدام تاسو د الزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅی تاسو نن دې ځای ته ورسیدلې. درته وایم چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړئ او نن سمار وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ویم ارکارا نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې چې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دي، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړي دي، تقویه کړي دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې ده، که چیرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځینې وخت پون کوي، ځینې وخت ناوخته راځم، ځینې وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کوای. که چیرې ما میرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي. نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چار وخت مې غږ پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چیرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه بچه شوې وي، هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته ووایي چې تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټوله یو غټه ستونزه وي. زه چې راغلم صحیح ده چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې هغه پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي. نو دا به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته خودلې دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې، دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ماته تر څو همدا خپله تجربه نورو سره شریکه کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپله تجربه نورو سره شریکه کړې. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي، وطنوال، یو بل اړکس سره، یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کومو ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې، اروپا، امریکا ته ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید مونږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو. تعلیم تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارکم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. پاره ځکه چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبت انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه مونږ خلک چې دي سره په افغان پېژني، که ته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زدای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، وموختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دامګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پایله راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکه وه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حلي. اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکل لات حل کړی، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل هم داسې، د کار موضوع او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډیر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدینم هم کوشش کوي چې ډیر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیره سپورټ کړې یم او ډیره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډیره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډیر منندوی یستو.
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلده دبی، سختی بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوان د لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود دستورو کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار، مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې مونږ د وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصې چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په ورسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلود، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګرانټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګرانټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د مېرمنه او د په خپل زما د کور ګارانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه و، دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب موږ سره کړي وو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره نور افغانانو سره اوس موږ کول دلته.
بله، تاسو رسما د دولت له خوا نه معاش اخلئ که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي؟
په خپل خوخه په خپل لګښت، دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې